دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو ریدونکو زنزرانا ایسوسیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو پام وکړئ د دې وخت خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزارت ویلی دی چې د افغانستان د پاره د سولې خاص استازي زلمی خلیلزاد ترکیه ته تللی دی چې د بیلابیلو اړخونو سره خبرې وکړي. خاغلی خلیلزاد په داسې حال کې ترکیه ته تللی چې ټاکل شوې ده بله میاشت په استانبول کې د افغانستان په حق له د سولې کانفرنس جوړ شي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي چې خاغلی خلیلزاد به هڅه وکړي چې د افغانستان د جګړې ټولې ښکېلې غاړې د سولې د مذاکراتو د بهیر قوی کېدو ته وهڅوي. اعلامیه وایي چې خاغلی خلیلزاد د دواړو غاړو سره د سیاسي تفاهم په حق له د خبرو لپاره د هغوی د چمتووالي په برخه کې همکاري کوي چې په افغانستان کې د عادلانه او دوامدار سولې او اوربند لپاره لاره اواره شي. د استانبول کانفرنس د اپریل په میاشت کې پیل کیږي او ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس اشرف غنی هم پکې برخه واخلي او د سولې لپاره خپل طرحه وړاندې کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د ملک د عوایدو لږ تر لږه 50% غلا کیږي. خاغلی غنی په ارګ کې د ځوانانو د عالی شورا د غونډې په افتتاح کې د ځوانانو نو غوښتل شي د عوایدو د غلا د مخنیوي لپاره خپل طرحې د مالیه وزارت ته ورکړي. جمهور رئیس غنی ونه ویل چې د عواید څنګه غلا کیږي او څوک غلا کوي، مګر دا یې ویل چې داسې رپورټونه شته چې د افغانستان په ځینو ګمرکونو کې زورواکان حاکم دي او فساد هم پکې کیږي. د مالیه وزارت وایي چې د کورونا د ویروس د خپرېدو له کبله عواید کم وو. د افغانستان د عوایدو تر نیمه زیاته برخه د ګمرکونو نه لاسته راځي او پاتې نورې مالیاتي او غیر مالیاتي عواید دي. چارواکي وایي طالبانو تیر شپه یو بجه د خوګیانو د ولسوالۍ د کمبو په سیمه کې د پاسونوالو په پوستو برید کړی دی. 15 سیمه ایز پولیس په دغه برید کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والی نتا قطا الله خوګیانی په دې ولسوالۍ کې جګړه تاییدوي خو د اوخت مجوب په حق لا څه نه وایي. د سیمې یو اوسیدونکو هم د امریکا غږ ته ویلي دي چې د تیر شپې په جګړه کې لږ تر لږه 15 پاسونوال وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې دا برید دوی کړی دی. امنیتی چارواکي وایي چې د خوست په خار کې د یو بم د چاودنې له امله یو شمیر ملکی وګړي او نظامی کسان زخمی شوي دي. د خوست د امنیه قماندان محمد داوود امین نن امریکا غږ ته وویل چې د موټر سایکل بم دا برید نن غرمه د خوست خار مجاهد سلولاري سره نږدې د ملي امنیت د ځواکونو پر رینجر موټر شوی دی. 14 ملکی وګړي او د ملي امنیت 2 ساتونکي په دې برید کې زخمی شوي دي. روسا د دغه برید مسولیت هیڅ دلی په غاړه نه دی اخیسته. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو غړي عبد الله ننګیال ویلی دی د کوهات پولیسو د غورزنګ مشر منظور پښتون نیولې او نامعلوم ځای ته بيولې ده. نوموړي د خبرو سوشې به مخکي په ټوټر کې لیکلې ده. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې د کرک پولیسو د غورزنګ بل مخکخ او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسامبلی غړی محسن داوړ نیولې او کوهشتې بيولې ده. دوی دواړه د جاني خېلو د وسیدونکو اغه لاریون تروانو چې هلته د سلورو تنکیو ځوانانو د وجنې په حق له د اعتراض د سرګندولو د پاره پیل شوې ده. د پاکستان پولیسو په خیبر پختونخوا کې د هغو زرګونو مظاهرچیانو مخاوني ولا چې اسلام آباد تروانو. اعتراض کوونکي د هغو سلورو تنکیو ځوانانو په وجنې د اعتراض د سرګندولو د پاره لاریون تراوتلی دي چې د افغانستان پولیس ته نږدې په قبایلی سیمه کې وجل شوې دي. د جانی خیلو د سیمې قریب 3000 اوسیدونکو نن سهار د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړ، مګر نوکار ته نږدې پولیسو مخاوني ولا. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه خبريږي. د پولیسو او ویني شاهدانو د وینا له قراره یو ځانوژونکي نن د یکشنبه په ورځ د اندونیزیا د مکاسار په خار کې د کاتولیکانو د کلیسا نه بار په ځان پورې تړلي بمونه چولی دي. د ایستر د مقدس هفتې په اول ورځ نه کسه په دې پیښه کې زخمی کړي دي. پولیسو ویلي دي چې په چاودنه کې یوازې په خپل بم چون کې وژل شوی دی. د چاودنې په وخت کې چې د سولاویسی په ټاپو کې د کلیسا نه بهر شو، دننه په کلیسا کې مذهبي مراسم روانو. د کلیسا کشیش د انډونیزیا مطبوعاتو ته ویلي دي چې بمچون کې کوشش وکړ چې په موټر سایکل باندې د کلیسا ساحې ته ننوځي، خو امنیتي ګارډ یې مخاوني ولا. د امنیتي کمرو فلمونه خي چې د چاودنې سره سم لمبي او دود پورته شو او ټوټي پچې د سړک په منځ کې ولوي دي. د میانمار امنیتي قواونند یخ شنبه پورس دایني شاهدانو د وینا له قراره په هغه خلکو دزې کړې دي چې د پرونی یو سلو سوار لس وژل شو کسانو د جملې نه د یو کس د جنازې د فارغون شوی. په میانمار کې پرونی ورځ د فبروري په اوله د نظامی کودتا په ضد د احتجاجونو راهیسې ډیره خونړې ورځ وه. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د لسګونو هیوادونو د دفاع وزیرانو د شنبه په ورځ یو غړه بیانیه خبره کړه او په میانمار کې د بې وسلې خلکو په ضد د وژونکو قوی استعمال وغند. په دغه غړه بیانیه کې ویل شوی دی چې یو مسلکي نظامی قوا بین المللي معیارونه تعقیبوي، د خلکو د ساتنې او حفاظت مسؤلیت لري نه د ضرر رسولو. دغه بیانیه وايي موږ د میانمار د وسوالو قواو نه غواړو چې تشدد بند کړي او د میانمار د ولس د درناوي او د باور د اعادې لپاره کار وکړي چې د دغه سي اقدامات له عمله لمنځه تللې ده. د استرالیا، برتانیې، کاناډا، ډنمارک، جرمني، یونان، ایتالیې، جاپان، هالند، جنوبی کوریا او د نیوی زیلاند د دفاع وزیرانو د شنبه په ورځ په میانمار کې د تشدد نه وروسته دغه غټه بیانیه خبره کړې ده. د شنبه په ورځ چې د وسلوالو قواو د نمانځنې ورځ وه، پولیسو په غون ملک په دیموکراسي پلاوه مظاهره چانو باندې په برید کې د سلو نه زیات کسان ووژل. او فیسبوک د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مودورو پانه بند کړی ده. د فیسبوک د دې سوشل میډیا نتا خویلی دي چې د هغه په پانه کې د کورونا د وبا په اړه کې غولونکي معلومات خپاره شي وي. مودورو د فیسبوک د پالیسیو نه ځکه سرغړونه کړې ده چې د کوم طبي مدرک نه پرته یې یو ویډیو خپره کړې ده او په دغه ویډیو کې د طبي غیاونه د یو جوړ شوی شربت صفاتونه کوي چې د کورونا د ویروس د علاج دوا ده. دغه شربت یو داسې دوا معرفي کوي چې پرته له هر ډول جانبي عوارضونه د کورونا ویروس لمنځه وړي. د فیسبوک د کمپنۍ نتا خبری آژانس روچرس ویلي دي چې موږ د روغتیا د نړیوال سازمان لارښوونې تعقیبوو. د ویلي دي سمدستي دغه ویروس علاج نشته ده. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونی لومړی رپورت ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د زوارانو نه وغوښتل چې ادارو کې د ستونزو د لیدلو په صورت کې د اصلاحاتو لپاره باید بدلې طرحې وړاندې کړي. نور حال د لیمې نیازی په دې رپورت کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دغه هیواد د عواید لږ تر لږه 50% اغلا کیږي. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ پارک کې د ځوانانو د عالی شورا پرانستی غونډه کې ل ځوانانو وغوښتل چې د عوایدو د غلا د مخنیوي لپاره د مالی وزارت سره خپل طرح شریک کړي. ولسمشر غنی څرګندونه ویل چې د عواید څنګه غلا کیږي او څوک غلا کوي. ولسمشر غنی ل ځوانانو څخه وغوښتل چې د اصلاح لپاره باید بدیل طرح وړاندې کړي.
ماز جوانو خوښ میکنم چې شکل ناظره به خود بگیره. وخت کې منابع دولتي رو میبینه. منابع دولتي از شماست، از دولت نیست. ما خو یې اسخانی بابیم نوردیم، نه هیچ کس دیگه ورده. این منابع به ملت افغانستان تعلق داره. از این جهت وقتی که مصرف غلط منابع رو میبینیم باید طرحی بدیل بریم.
د ځوانانو عالی شورا د لومړي ځل لپاره د سلور د ولایتونو ځوانانو د استازو په ګډون جوړه شوې چې لدې لارې به د ځوانانو د ستونزو لاسته راوړلو او په ټولنه کې د دوی د فعال او مثبت ونډې لپاره بحثونه او خبرې اترې وشي. یو شمېر ځوانان وایي چې دوی د ټولنې 15% جوړوي، خو د ځوانانو نوم څخه تل ناوړه ګټه اخیستل شوې ده او هغه حقونه چې ځوانې په ټولنه کې لري نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په اړه وویل
د 15% شاوخوا ته ځوان کټګوري کې راځي. لبل په علاوه ځوانانو په نوم یا د ځوان کټګوري تر عنوان لاندې همیشه معاملي سیوی دي، سیاسي معاملي سیوی دي، دوی د نوم څخه همیشه متاسفانه سو استفاده سوي، اما د حقوقو په برخه کې تر اوسه هیڅ هم نه دي سوي. یو د ځوانانو موینیت لرو چې هغه هم په ډیر لږ پیمانه د ځوانانو د حقوقو لپاره کار کوي.
خبریاله سیما مایار بیا وایي چې ځوانان چې د جګړې اصلي قرباني دي باید سولې په خبرو اترو کې ونډه زیاته شي.
د حکومت چې کومه باندې ځوانان د ورکړې سولې پروسه کې هغه ډېره کمرنګ ده او دغه ته پښمار ځوانان تللي او هغه د ځوانان نمائندګي نه بلکې د خپل شخصي منافع په خاطر حالت تللي.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ تر هغه چې افغان ځوانان د اصلاحاتو په برخه کې ګامونه پورته نکړي په دغه هیواد کې تحرک نه رامنځته کی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه هیواد د ټول نفوسو 14% مالیت لري او یوازې په تیرو 14 کلونو کې د مالیت لرونکو وګړو په شمیر کې سباندې 14% زیاتوالی راغلی. په موخړې په اړه د ممتاز بهیر رپورت
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د مهال په افغانستان کې کابو 3,400,000 وګړي چې دغه هیواد د ټول نفوس 14.9% وګړي جوړوي د مالیت له بیلابېلو ډولونو څخه کړيږي. دغه کمیسیون د یک شنبه په ورځ د مالیت لرونکو وګړو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه سیرنیز راپور کې چې نن خپور شو ویلي په 14 کلونو کې د مالیت لرونکو وګړو شمیر په افغانستان کې سباندې 14% زیات شوی دی. د بشري حقوقو کمیسیون دا راپور د افغانستان په 22 ولایتونو کې لسباندې 1500 مالیت لرونکو وګړو سره د مخامخ خبرو لپاره ترتیب شوی چې پکې 310 خزه هم شامل دي. دغه کمیسیون په افغانستان کې دوامدار جګړه د ماينونو خخول په خپل سر د درملو خوړل ترافیکی پیښې د ژوند او کار په چاپیریال کې د خوندیتوب تدابیر نشټوالی د واکسینونو نه تطبیقول او د ماينډو لخوا د امیندواري په محل ماشوم ته نه پاملرنه په افغانستان کې د مالولیت عمده لاملونه یاد کړی دي. د دغه کمیسیون کمشنر بنفشه یعقوبی وویل
دغه کسان چې په دې تحقیق کې شامل وو یعنی 1500 کسانو تایید کړی چې د مالولیت د درلودلو له کبله په خپل کورونو او ټولنه کې له رواني تاوتریخوالي سره مخ وو. د بیلګې په توګه د دوی انساني کرامت درناوی نه دی شوی. دا ډیره سخته ده
اغلی یعقوبی زیاته کړ چې په سروې کې شامل و 1320 کسانو لشمیرې 240 تنه د کورنۍ د مخالفت د خپلواکۍ او تذکرې نه درلودلو د امنیتی ګواښونو د لارې د لریوالي او پټاکنو کې د ګډون لپاره د اسانتیا او د نشټوالي لامل د رائے ورکولو له حق څخه محروم شوې دي. په دې سیړنیز راپور کې ویل شوی چې 28% مالولیت لرونکي وګړي پوهنې ته او کابو 23% روغتیایي خدماتو ته لاسرسي لري خو 25% ګډونوالو د کاري فرصتونو له نشټوالي شکایت کړی دی. محمد او امان چې مالولیت لري وایي له همدې کبله د کار موندنې په محل ورسره توپیری چلند کیږي.
هم از این که ما مالولیت داریم خودمون حس میکنیم که وقتی میرم به
دا چې موږ مالولیت لرو موږ په خپل هم دا حس کوو. کله چې یوې ادارې ته د دندې لپاره ځو په خوښینه سره اړوند چارواکي چې هلته دی وایي تاسو مالولیت لري او دا کار نشي کولای.
سلایي که در اونجا هستن میگن شما مالولیت دارین او نمیتونین این کار
باید 3% معلولین واجد شرایط در
تمام ټول دولتي ادارو کې باید درې سلنه په شرایطو برابر معلولین رسمي دندې ولري خو په خوښینه سره چې موږ انجینر لرو خو لکړه پلاس لري نه منل کیږي. همداسې ډاکټر او قاضي لرو نه منل کیږي.
داریم آسو داره پذیرفته نمیشه.
د افغانستان د بشري حقوقو مشر شهرزاد اکبر ویل چې مالولیت لرونکي وګړي د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي غړي دي او د کورنۍ او ټولنې دولت په ځنګړي ډول اړوندو مسؤلو بنسټونو ملاتړ ته اړتیا لري.
تلاشای شوه په خاطر از کی افغانستان
د دې لپاره هڅه شوې دي چې افغانستان له مشخصو نړیوالو میثاقونو سره یو ځای شي او خپل قوانين اصلاح کړي او د مالولیت لرونکو وګړو حقونه په رسمیت وپیژني. خود تطبیق په برخه کې او د عامه پوهاوی په برخه کې هغه ستونزې چې مالولیت لرونکي لري محدودیتونه شته دي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په خپل سروي کې ویلي چې له مالولیت لرونکو وګړو څخه د افغانستان د حکومت د ټولنیز ملاتړ پروګرامونه کافي نه دي او اکثره مالولیت لرونکي چې غیر جنگي مالولیت لري په دې پروګرامونو کې شامل نه دي او له کلني معاش څخه محروم دي. همداشان کمیسیون په خپل راپور کې ویلي چې د مالولیت لرونکو لویه برخه خپل لومړنۍ حقونو ته لاسرسي نه لري. د افغانستان د شهیدانو او مالولیت لرونکو د چارو وزارت وایي چې د مالولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو کورنۍ او د وضعیت د خوالي لپاره لسکل نه ستراتیژي جوړه کړې او جربې د تایید لپاره کابینه ته وړاندې کړي. دغه وزارت وایي ضیاء الحق فضلی امریکا غټول
چې لا تایید وروسته به د مالیت لرونکو وګړو صحی تعلیمی تحصیلی د دوی سیاسي مشارکت او پټولنه کې د دوی د ادغام ټول ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ همغږي رامنځته شي.
همداشان افغان حکومت په مشرانو جرګه کې 200 کې مالولیت لرونکو وګړو ته ځانګړي کړی دي او د غراست تر اوسه 9000 مالولیت لرونکو کسان په مختلفو دولتي ادارو کې جذب کړی دي. د وزارت ویلي چې د شهیدانو ورسي او مالولیت لرونکو وګړو ته د برېښنايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره به په 600,000 کسانو باندې ځانګړي سیم کارتونه هم وویشي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
په خوست کې د جمهوریت په ملاتړ ولسی غونډه شوی او د جمهوریت د بقا غوښتنه کړې ده. دوی د طالبانو هم غوښتي چې د سولې په مذاکراتو کې نرمښت وخایي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
دغه ولسی غونډه چې د ګډونوالو شمیر زرګونه خدل شوې د افغان سولې او د دولت د راتلونکي په حق له د افغان حکومت له دریزن ملاتړ څرګند کړه او د پایدار سولې پر راتلو او د جمهوریت پر بقای ټینګار درلود. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال غونډې ته په خبرو کې جمهوریت یوازنې نظام و بالا چې د په وینا د ټولو خلکو حقوق د بیان ازادي او پرمختګونه خوندي کولای شي.
حکومت کې بستون زیوی مشکلات بووی خو ترڅنګ ډېر پیشرفتونه هم لرو. واقعیت چې په بعضو مسایلو سترګې نشو پټولای خو هغه اشخاص او افراد سبب دي دي نشو جوړولای چې د خیستا حکومت دا نظام مون چیلنج کی یا دا نظام مو تبدیل کی. مون خوستی ولا سنا د نظام نه د حکومت نه په کلکه دفاع کو.
د دې غونډې ځینو نورو ګډونوالو پر نړیوالې ټولنې او د افغان حکومت پر ملاتړ او هیوادونو هم غږ وکړ چې پر افغانانو د تحمیلي برنامه پر ځای د افغان سولې او نظام په اړه د افغان دولت له دریځ نه ملاتړ وکړي. قومي مشر توري علي منګل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې په مذاکراتو کې انعطاف وښيي او د اوربند او سولې په برخو کې د افغانانو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
په ټولو قومي اناناتو په ټولو دنیا او شرعي اصولو کې دا دي چې کله خپل خواوې د جنگ میشته کینی نو په نړۍ سره کې اوربند کې دا لومړی قدم دی. کچېره اوربند موجود نه وي ټول خبرې چې کیږي دا به هته دروغ وي او هیڅ نتیجه به نه ورکړي. نو د جنگ په کېلو خاړو خاوه باندې د موږ غږ راځي چې وایا دا اول سر کې اوربند وکړي.
د غونډې ته یو شمیر نور ویناوالو بیا د امریکا متحده ایالاتونو له لوري د موقت حکومت لوړاندې شوې طرحې سره مخالفت څرګند کړ. دوی پر افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې ګوندې مشرانو د ټاکنو پر مهال له خوستوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
چنګ د خپل نظام نه د جمهوریت نظام نه په کلاک ملاتړی هیڅ ته د اجازه نه ورکوي چې د میګ جمهوریت نظام نسکور کو او یا بیا شاتار شي. یو خدام موقته اداره د موقته اداره هم څه مختل دلی واچ موقته اداره د جهاد په وخت کې
د خوځ د نننې غونډې ګډونوالو له افغان حکومت دا هم غوښتل چې د سولې پروسه کې لوی پاکتیا ته هم ونډه ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیا د سېکټور د نتایجو نه هم پړاو او کلنې کانفرنس نن کابل کې جوړ کو. په موکړې په دې حق له کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورټ ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د یک شنبه په ورځ د روغتیا د سېکټور د نتایجو د نهم پړاو د کلنۍ کانفرنس په ترڅ کې په دغه هیواد کې د روغتیا په سېکټور کې پرمختګونه او ننګونې وارزولې. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د دې کانفرنس جوړولو هدف د ترسره شوو سرویګانو پالیسیو او کړنلارو تابع کتنه او هم د کانفرنس ګډونوالو سره د روغتیایي پالیسیو او پروګرامونو شریکولو خودل ترسو د خغلی مجروح په وینا د سرګند شوایلو پر اساس
تنها خبره پر دې باندې نه دی چې تاسو څنګه تحقیق کوئ، څنګه شواهد تولیدوئ. تر دې نه ډیر مهم ګامونه هغه دی چې دا څنګه تحلیلوئ، دا ډیټا یا دا معلومات څنګه تاسو اطلاعاتو ته بدلوئ، پس دا غینه دا څنګه نور خلکو ته انتقالوئ چې هر قشر ته، هر مخاطب ته د فهم او د کار د هیتی پر اساس د درک وړ وسی. دا غینه پس ته څنګه تاسو دا فرهنګي جو برابروي، ذهني جو برابروي چې دا استفاده سي او تصامیم چني ولکې کې د دغه شواهد پر مبنا ونیول سي.
په دې کانفرنس کې د دویش پیټر سیرونو څخه چې د روغتیا په ټولو برخو کې ترسره شوی یو د سیرنی تر بحث لاندې ونیول شوی. د روغتیا د سکتور متخصصینو پر بحثونه وکړل او خپل وړاندیزونه د کانفرنس ګډونوالو سره شریک کړل. د چارو اداري عمومي ریاست د قانون څخه د سارنې او ساتنې مرستیال ډاکټر محمد رفیع پوپل دې کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د دغه کانفرنسونو د جوړولو یو هدف دا به روغتیا په سکتور باندې د حکومت د پیسو په مصرف کې سپما کول هم دي.
د افغانستان حکومت دونه پیسې دونه امکانات نه لري چې 100% خدمات مفت ورکړي خلکو ته. که څه هم قانون اساسي کې واده ماده ده چې صحیح خدمات باید وړیا اوسي، اما موږ کولای شو چې د قانون مطابق دغه کم کارپوریټایزیشن یا د شرکتونو قانون ته چې غټي شفخانه جوړېدو په حالت کې دي او تاسو په مټ به دا تغییر هم راځي. دا یو تاریخي ګام دی چې د سکتور صحیح مصارف په کمولو کې او د کیفیت په زیاتولو کې ډېر رول ولري.
همدارنګه کانفرنس په کابل کې د روغتیا د نړیوال ادارې WHO استازي ډاکټر ډیوید لای د کانفرنس جوړول د روغتیا سکتور د کړنو ارزونې او پلانو لپاره ښه فرصت خود او زیاته کړې چې د دې سیرینو په لبا د روغتیي خدماتو د کیفیت په لوړولو کې مرسته وکړي.
This is the 9th years that
دا نه هم کال چې د عامه روغتیا وزارت د نتایجو کانفرنس جوړوي. دا کانفرنس موږ ټول ته د پرمختګونو په اړه چې تر اوسه شوې دي د ارزونې او هم د شته او راتلونکو ګواښونو په حق لا د بحث زمينه برابروي او د شواهدو پر بنا حل لارو په منډلو کې او ټول افغانانو ته د با کیفیت روغتیایي خدماتو د برابرولو په برخه کې لارښوونه کوي.
افغانز
ډاکټر دیور لایویل د کورونا او حکومت او نورو اړوند ادارو ته د دې فرصت ورک چې د روغتیایي معلوماتو په ګډون د روغتیا په سیستم کې خلګانې په ګوته کې. د روغتیا د نړیوال ادارې دغه چارواکي ویل چې د عامه روغتیا په برخه کې معلوماتي سیستم ته اړتیا خورا ډیره زیاته ده ترڅو پر اساس با کیفیت روغتیایي خدمات په سمه توګه خلکو ته ورانی شي. د عامه روغتیا وزارت وی چې په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې روغتیایي خدماتونو ته خلکو د لاسرسي کچه پراخه شوې او اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 90% خلک روغتیایي خدماتونو ته لاسرسي لري. د وزارت وی چې د میندو ماشومانو د مریض کچه ډیره کمه شوې او اوس مهال د افغانانو د عمر او سټ چې شل کاله وړاندې 30 کاله د 20 کلونو ته لوړ شوې دي. خو دغه پرمختګونو سره سره د ولسي جرګې شمیرګړي وی چې په افغانستان کې د نامنې په پراخېدو او په یو شمېر ولایتونو کې روغتیایي کلینیکونو د ټولن لامل روغتي خدماتونو ته د خلکو د لاسرسي کچه کمه شوې ده. همداشان په یواد کې دنه د باکیا پیټا روغتي خدماتونو د کموالي لامل اوس هم هر کال په زرګونو افغانان بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان، ایران او انټر د علاج لپاره سفر کوي. د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې USAID یو روسي راپور ښیي چې افغانان هر کال شاوخوا 3.5 میلیونه ډالر په بهرنیو هیوادو کې په خپل علاج په مصرف رسوي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو او
د ننګرهار په شیرزادو، خوګیانو او سره کولسولایو کې د جګړو او عملیاتو لامل تر شپږ زره کورنۍ کډوالي شوې دي او دغه کورنۍ د حکومت او نړیوالو موساتو مرستې غواړي. په موکړې دی رپورټ تا
د ننګرهار په خوګیانو یې سارا کو شیرزاد ولسوالو کې د جګړو لامل بي ځای شوی کورنۍ وای نه یوازې دا چې د خوراکي توکو مرسته ورنه د ور رسیدلې بلکې ډیر کله د دوی پونم شوی مرسته د شخصي روابطو په اساس ځایي چارواکو او ملکانو لخوا په خپل خپلوانو ویشل کیږي. وی وای اوس مهال د دې ولایت په بیلابیل سیمو کې په کرایي کورونو کې اوسېږي او ځینې خو لا د سرپنا لپاره هیڅ هم نه لري.
مزر بچا صاحب د پلان می سرور چې 2 بجې د شپې جام شروع شوې ده او په خله کې مو کله کله کسب د خلکو چې خپل می کوي کې وو دي او خله ساتل دي او کوټي او کلاګانې غوام د دې بجې د ورته د په څیر شوې دي او څه وی مې کرای می لر نور کرای وسن لر مده د می وسنو مې ور کولې بل ور یز بل شاو بل ور یز راشه نو ریټ شم د له نشته ده بس د هغه سره بو کې د امر سره سره بو کې دارې خې دارې پټې ته بارې راته کیږي او دارې وو دې بای وو ته موږ سره نه کیږي چې بډې چې راوړم او په کوم کوم او دا کلا او وی ګوري دا شی ته دی والی دې ماتې دې چې دارې ای وان خو تیر خو زمون می خدای بشکړې زه خو دا ګیر مې کال چې کوی ته کې وتی دې ټول په شپې کوی کې دې راکړې.
بي ځای شوې کورنۍ د ننګرهار د کډوالو ریاست له لوري یاد ولسوالو ته پرستول شو سرو ټیمونو نیوکه کوي چې د یادو ټیمونو لخوا نمونه د مستحق کورنۍ په لیست کې لیکل کیږي خو عمرستینه ورکول کیږي. کیږي.
نو مې قدر دې شرزاد اوسېدون کې ما خپل د من کور په فاميلي کې د څلور کور په کې پراته یو څلور کور کې یو کور له وښو د درې کور په پښو هم د شه خلک چې دا څه ویل دي ار سړی له یو کور له ورکړي پنځه کور په پښو نو د بکی واسطي چې واسطه دې نه په خدا کې پکې وخلي
کور دغه څه چې شکایت کې دغه ټول چې شوی سروې شوی او کار نه کېږي زی ورځ په ولاتي دا وګړي 2000 روپۍ په دغه ځکو په دې مصرفو کې مصرف کړي دلته نه څوک غاغوري نه شکایت حاصل کېږي او زه خدای په دې داسې کې باندې پراته دي چې په سړی خالص تر پالو نه ویلي او هغه چې بنگل لری او زغل لري دا ټول له معلومات ته یو ووش وو دی پاکی سره نه څوک غاغوري او نه څوک شکایت اخلي
بلور ته د ننګرهار د کډوالو او بیر تراستنیدونکو چارو ریاست مسولین اډانی وکی نه منی او وايي په حسابک خو غنو او شیرزاد ولسوالو کې شپږ زره کورنۍ سروي کړي چې 3000 کورنۍ مستحق ګڼل شوې دي د یاد ریاست سرپرست محمد الله یار ټینګار کوي او وايي د سروي لړۍ جریان لري او تم لري چې هغه کورنۍ ته بمرستي وي شي چې مستحق وي پیجندل شي
خپل طرز عمل لري تاسو معلومات دغه چې کله یو ځکه بي ځکه د صورت لیش دی او سټي مجلس راغتل کیږي هغه مجلس په اساس باندې به د ټیمونو ټاکل کیږي چې یو ټیم د دې رهبری کې لیډینګ کوي یو ټیم شپږ نفر ټیمي نو هغه په شریکه تصمیم نیسي ګوري چې هغه تاسو ګوري چې ساکه څوک مستحق او غیر مستحق مال انتخابي نه دا خو زیاتره خدای کورنۍ مونږ لرو چې یو کور کې سروي مونږ کو یو ورور سروي وش دی بل ونه شي هغه یو پلان سروي وشي کور کې سروي وشي پلان وشي ورور زوی ونه شي هغه پات نه غته باندې شکایت کوي ولا ما سروي وش ولا او پلان مې ونه وزي ونه ولا ما خو ال تاغه مستحق نه وي
د ننګرهار پر بي ځای شوی کورنۍ د مرستي د ویش په برخه کې د سیمهال د فساد خبره کیږي چې ډیر کله د کډوالو چارو پر ریاست نیوکه چې مرستي د روابطو په اساس د مستحق خلکو په ځای نامستحق کورنۍ ته ایشل کیږي خو د کډوالو اداره دغه تورونه نه مني
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
ملګری ملتونو په برکسل کې د سوریې د مهاجرینو سره د جمعنو په باب د نړیوال کانفرنس لپاره کېدو مخکې په بسپنه ورکوونکو بډایو هیوادونو غږ کړی چې د هغو ملیونونو سوریایانو سره خپل بشري مرستې جاري وساتي چې د یوې لسیزې اوږد د جنگ له امله ډېر سخت کړېدلې دي. په موخه د لیسا شلاین دی رپورټا زموږ همکار سید سلیمان شای تاسو ته دروروي.
تخمینا 30 میلیونه خلک چې په داخل د سوریه کې ژوند کوي یا د سیمې په شاوخوا هیوادونو کې د مهاجرینو په کمپونو کې پراته دي عاجلو بشري مرسته اړتیا لري. توقع ده چې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې چې بلونی جوړیږي د مرستو په غرض د 100 میلیارد ډالرو غوښتنه به وشي. 4.2 میلیارد ډالر به په داخل د سوریه کې د 10 میلیونو خلکو د بنیادی ضرورتونو او اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي شي. چغوس اکثریت په داخل کې روانو جنگونو او وسلوالو شخړو په نتیجه کې بزای شوې دي او په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي. 15.8 میلیارد ډالر به د سوریه د هغو 4.8 میلیونو مهاجرینو لپاره ځانګړي شي چې دا وخت په ترکیه، لبنان، اردن، عراق او مصر کې پراته دي. د ملګرو ملتونو دوه لوړ پوړي چارواکي وایي چې په دې نړیوال کانفرنس کې به لبس پناور کوونکو هیوادونو د سوریې خلکو سره د بشري مرستو د زیاتولو په وخت نه وشي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فیلیپو ګراندی وایي په ملیونونو سوریایي مهاجرین او د شاوخوا هیوادونو محلي ولسونه چې مهاجرینو ورسره اړولې دي له 13 کلونو راهیسې د نړیوالو هیوادونو په بسپنه او چنده باندې متکی دي. ګراندی زیاته کړه چې د 13 کلونو دوامدار او نه ختمیدونکي جنگ په وجه نه یوازې دا چې د سوریې دولس ژوند ګډوډ شوی، د گاونډیو هیوادونو اقتصاد هم له زوال سره مخامخ شوی، د فقر او نیستۍ کچه لوړه شوې ده.
وان از دی رادر سټیپ انکریز ان دی لیولز اف پاورټی among displaced population.
یو بعد هغه زه دا چې د خلکو د فقر او نیستۍ کچه له حد زیاته لوړه شوې. زمونږ او د نړیوال بانک د یو اټکل لمخه له 1 میلیون زیات مهاجرین په ډیره سخته نیستۍ کې شپې او ورځې سبا کوي. د ژوند وضعیت له بد نه بدتر شوی دی. په ځانګړې توګه د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله حالت په لبنان کې زیات خراب دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وای چې د تازه معلوماتو له مخې نږدې 90% مهاجرین چې په لبنان کې پراته دي نیستۍ کې ژوند کوي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د نړیوال پراختیايي پروګرام عمومي رئیس اچم سټاینر خبرداري ورکوي چې د کورونا د کورونو اوبا د سوری د مهاجرینو د کوربه هیوادونو اقتصادي حالت چې مخکې نه خرابو لا زیات خراب کړي.
And it is against the backdrop in which their own systems, service delivery systems, are overstretched, where there are diminishing livelihood opportunities for their own citizens.
دا هغوی پر سیستمونو باندې په ځانګړې توګه د بنیادی خدماتو درسولو په سیستمونو باندې فشار زیات شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ شنه رادیو له زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې. خدای په امان.